درنو اوریدون که السلام علیکم. اوس په افغانستان که دشپه نه بجیدی ده ازاده راژیو ده خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم ده خبرونه ده طاهر روشن په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلوم. ده افغانستان و پاکستان ده گردی سوداگری خونی مشر خان جان علی کوزای وی چه پاکستان موافقه کردی چه په کراچی بندر که ده افغان سوداگر و زرگونه کانتینورنه خوشی کردی. پاکستان له دو میاشتو رهیسی ده شاخوا 3 میلیارد دلار و پرزشت ده افغان سوداگر و مالونه په کراچی بندر که ایسار کردی. خو خان جان علی کوزای وی چه په کراچی که ایسار کردی شیوی مالونه تا اجازه ورکول کیشه چې اکثر افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره به لنیشتې څلور سوه کانتینرونو څخه وبخشي د اوس لپاره به لنیشتې څلور زره کانتینرونو څخه څلور سوه ته اجازه نه ورکول کیشي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلی دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. ویې ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2028 نړیوال جام او د 2028 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکو تر لارښوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډلې افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلی دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټله او لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځېدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل 214 منډې هدف وټاکه. دا شیبه د استرالیا لوبغاړي بیټنګ کوي و لوبغاړي سوځېدلې دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلوبې ته ووځي او پایلوبه به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر څلور ساعته خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي راديو اوري. سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنونکي په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسي دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې ښځې ګماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته داسې تغذیې کچې د بېخي زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دغه کټونه روښړل شوي دي.
د میدان وردګ اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کار خو یو لري پرېږده چې د دوه ځای نه وخته شي خط کار زیتي نه ورکوي مشکلات هم زیات دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د دې ارزونې په مسوده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل دي د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پورې وتړل شي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د ورکړل شویو وړاندیزونو او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلي چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقل ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلی ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلومات فریدون سنلیغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاکه. په دې موده کې ښاغلی اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه او وی ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغانو ښځو او نجونو سوداګرو، دینی شخصیتونو، قومي مشرانو، مدني ټولنو، د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټولګډونه حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادی کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالر کېږي د خلاصون لپاره یې یو حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان نشي کولای تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تېر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړي دي او پرته له کومې ویرې یې د میرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده. خو راشده فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وروسته له دې چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل سو، نو دوی به بیا په یو ډېر ښه او منظم پلان باندې موږ ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کړي. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنې د ښځې حق به پکې خوندي پاتې سي.
خو د طالبان حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپګم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو پوهنتونونو په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم وی له افغانستان سره ستونزه به حق مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویبل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وای له افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر مهال د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انوارالحق کاکړ چې جی پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khada nangawano sara makhte mung pa de pohigu aw tayari ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasato ko Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pa de ke mung da nur nare amli marasit ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pakhpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې چی ٹی پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنون کې وایي چې د موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت ښې شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علومو استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي چې مرګره کوله ایګران کار دی نو بس دښمن یو غنا. نو دا بیان ورکوي چې کله جایزه حکومت راشي دا ډېر عجیب غونډه خبره ده. تر څو بره خدا هیرو دوس یکدم د ناجایزه شول مطلب دا شول.
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د دې په وینا د دوو خواو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کوم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحاله کړې وي او منګال تک لاړو منګال تک چیان هم سکلې وي. او د هغه وخت پالیسی او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زموږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انوارالحق کاکړ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي اندېښمن دي چې له دغه هیواده به وایستل شي. دوی ازادي رادیو ته وویل که بیرته افغانستان ته واستول شي طالبان چې موسیقي حرام ګڼي د فعالیت د اجازې پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د آبدې سپوږمۍ راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام دغه هیواد کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دي. یو افغان سندرغاړي ویان هنرجو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرامه ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زه ورسره په اړیکه کې مودا مهال په پیښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه 19 میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت و او د طالبانو د واکمنۍ له رانسکرېدو وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیچ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
که زی بیا افغانستان تلار شم هلته به چه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خوال رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقۍ وسایل سوځول شوي، حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقۍ آلات وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلې او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهور افغان تبلیغ غوونکو څخه دای چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي، بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي. طالبان موسیقی حرام ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اورېدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویې لیکل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کیږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه وري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 330,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د ژمي له رارسېدو او د واورې له ورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولته د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د شیبر خواک له لارې تګ راتګ کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خواک شیبر موټر چلوي وایي چې دا لارې ډېر وخت کې ردي او په ځانګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
تېره اونۍ د خواک کوته لاره د واورې له امله د دوه ورځو لپاره بنده شوې وه. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکې ده، خامه دي، موټرونه په ډېرې ستونزې او سختۍ سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافر وړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل،
شیبر پلار واوري وری دل دومره ستونزې نه جوړوي ځکه چې دلته دومره واوره نه وریږي. خو په دې لاره ستونزه دا ده چې دوه درې ورځې وخت نیسي ځکه ګڼه ګوڼه وي. بار وړونکي موټر هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. په پنجشیر لاره بار وړونکي موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکي موټر ځي. خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بند وي.
یو شمېر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي د سالنګ لویې لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي،
یو خونه سړک کنډو کپر ده خراب ده سړک، او بلې خونه بیروبار ډېر زیات وي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسېږي. دغه ډېر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري دا مسافرین. او د بلې خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین بي دغه کراګانې زیاتې شوي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیل لارې د ستونزو په اړه وویل،
خلک جګې کرایې ورکوي. مخکې به 5000 افغانۍ په ټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 2 تنه بار انتقالېده، اوس 6 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لارې باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافرو او بروړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لویې لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محبوبالرحمن رحیمي ویلي وو د دې لارې کار 80% بشپړ شوی او شاوخوا 2 اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې شمېرې 2 ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د 6 کلونو په موده کې جوړ شوی چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګو سیدونکو شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزورې دي او له دغه شبکو هغه څه چې لازمه ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه د راپور واوري،
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د دای میرداد ولسوالۍ اوسېدونکي دي، وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که ختمې داسې دي، کار خو یو پرېږده چې د دوغو ژی نه اوخته شي خط کار جېتي نه ورکوي، مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمېر نورو ولسوالۍ اوسېدونکي هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو لسوالی اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دی ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمېر اوسیدونکو وایي،
د شبکو ستونزې دلته شته دي، کاملا په بعضو کلیو کې بیخي کار نه کوي، په بعضو کلیو کې بیا کار کو نسبا کم نیمایی کار کو کاملا کاری درست نده.
به شبکه ستونز خدا غدی چیز موک پا زایی که تلیفون موبایل در کار نکوی، کلا چی موک تا کم مریض کم مشکل پیش نو موک دست زایی دورست سو چه آل تان کار وکایا مثلا موبایل کار وک
سلمه امارات نه دا وختنه لرو چې برې پر جدان کوشش وکړه چې هغه مخالک ستند راپک
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخو لسوالی اوسیدونکو بیا هم لوارت ستوند سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخو لسوالی اوسیدونکو دي
چې وا شبکم دلته کار نه کوي د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بله څه هغسې او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامي کوي ډېر کام هغه
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پارې اوس هڅې پیل کړي دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد چکو جغتو سیدآبادو جلریزو همداسې بسودان ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي نو یو ورځ ځنې پوهې دي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او معیوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواک ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجپولا الو خیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرامو خه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوي د خوارځواک ماشوم پیژندنه په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامه د پلیکون کې مؤسسه مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیو ته ویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیه د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یو نسب په واسطه دا پروژه تطبیقیږي د په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اوه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي. دا پروګرام هم کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې ده د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطخنه بیا د ولایت په سطخه او بیا د ټولنې په سطخنه د سوی تغذیې کچه کامه کو. نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه روکړل شوي دي ترڅو دې نه موږ په کور کې استفاده وکړو. د هغې په خاطر نه چې موږ دا کچه کامه کو نو موږ خدمت ته راوتلي یو ترڅو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بش کې کور کې یدنه غوښتنه دغه دوه چې صحیح کارکونکي په خپل تابع دغه کور وخصه دی ځکه چې میګو نو تنخواه لري نو غشته چې دمره سخت مصروفیت ولته وخرج په کلی کې کلی په کلی ګرځي نو دا یو څه ورته غوړي. نو دې پر مې د غوښتنه دغه دوه چې ټول مؤسسات کوم خلک چې د بحث کې د صحیح بحث کې کور کې لګ کومه کوي.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر 1 میلیون ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې 2 چنده زیات شوی دی.
د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلې دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت برستيال ویندوی بلال کریمی وای چې له پاکستان نه د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری څباندې 3 اویا زره تنه خپل هیواد ته راستانه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 16 نیټې پوری څباندې 322 زره افغانان له پاکستان استل شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د ګوبل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي. اکثره دغه اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د محل په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر. تاسو خبر یې چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ د څباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري څه ډول مرستې کوي، موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې. دا مرکه وروسته راځي. دغه راز د دې پروګرام د پای څو شیبې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړي شوی هیله ده چې دا هم را سره واوري. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک هلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیار یو بلسوالینه. دا پاکستان چې کومه پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ منلو نه دی. دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخې هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یا دی بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو دی څخه دوی دغه استفاده کوي. دی هغه دی دریز نه دی هغه دی ورتیا نه چې هغه ډیر پټیټه سطحه ورتیا لري دی دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي. هیڅ نه منلو نه ده. باید دغه پریکړه نه دوی له سره غور وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ ځو دي تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي. پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي. ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاد هیڅ د پاره نه دی راغلي. خو څوک د دوا د پاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلي دي. نو دا زما ځان تر وړو مقامات پر ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم زګل علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه دي. یعنی پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. غواړم چې زما غږ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی. د طالبانو د مشرانو څخه مې خواهش دا دی چې د پاکستانی مشرانو سره د خپلې خبرې وکړي تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه د هغو شیان خو دلې پاتې سول لیلام سول پاتې سو. دغه کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کمه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید دلې خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شیان ګرد دلې پاتې سول. باید چې پر دې خبرې ورسره وکول سي چې تر څو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسېږو. اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي. نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري. دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي. د شلو لکو روپو شی په لس لکه خرڅوي په پنځه لکه یې خرڅوي. بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اورېدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام یو جهان مننه.
سلامونه د ازادۍ او اورېدونکو د پروګرام درنو قدرمن اورېدونکو او کارکوونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت چمې بم پرتن وي. بیا هم ستاسو هماغه پخوانی اورېدونکو محمد انی بلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پرېږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو وروڼو او وطندارانو په مقابل کې یو ډېره ظالمانه او یو ډېره بحرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي تر څو همدغه بیچارهګان وروڼه چې افغان وروڼه چې په پاکستان کې څلوېښت پنځوس دېرش همداسې شل کاله تېر کړي دي هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړې ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي. دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي خو د پاکستان لپاره بیا هېڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا روس چین همدارنګه برتانیا فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړي یاست پر پاکستان باندې فشار راولي. پاکستان ته ووایاست له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوئ. د بشري حقوقونه تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقونه تر پښو لاندې دي، انساني حقوقونه تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېرې پاکستان عملي کوي دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغض ایناد او حسد رامنځته کړي چې بیا به دغه کین بغض او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي. نو زه همداسې خپله چې زه باسواده سړی یم د دې وطن دومره خپه یم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هېڅ تصور یې نسي کېدلی چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو وروڼو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نه سم حل کولی چې بیا ماته اوولس لکه تر اتلس لکو تر دوه میلیونو پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغو سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو وروڼو څخه ډیر مننه د دې تر احساس جار سم د دې تر میلم پالنې جار سم چې دې وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې راچوي یا دا غوي تشویقوي هغه ته خپل پښتنه مینه وړاندې کوي. ډیر مننه جار تر همداسې افغانانو سم غواړم همداسې افغانان ژوند دي وي همداسې افغانان هله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې سي دی په یو جوړه کالو کې راغلي دي لا همداسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم. هله ده چې زما پیغام خپور سي وسلام.
دل سوز یم له خوست ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام. بای بای.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ څخه سره تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د پاره چې اوس سره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر د فاته شنه وګي چې کان نه خراب دي نه چکا کی نه دی داسې کوم څه دي ستانه دي خراب دي چکا ستانه سرپناه ستان نو خدای دی وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام.
السلام علیکم. ماده ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د راستنولو په اړه ازادي راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. ښاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي نه په اجباري ډول. په یوې مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې څومره هم بیکوره خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ډیسپلی شوی دي هغوی ته مونږ کومک ورکوو، مخکې مونږ کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونه په هغې کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمستیا کړې او دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دې ملمستیا کړې او مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمستیا جاري وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، باعزته وي او باحفاظته وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنېږي یو نیټ سي آر ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خواښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال له دغه کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یو نیټ سي آر هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، همداسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپلې خوښې باندې کوم خلک زی او هغوی سره پی او آر کارډ دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغوی دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سیریزن کارډ چې چا سره وي هغوی خلاف دغه ایکشن نه لري او هغوی به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپلې خوښې باندې زی د هغوی سره پی او آر کارډونه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په مینډیټ کې وو هغه اوس هم دي، چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارډونه دي نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو. زمونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کی په جلال آباد کی په کندهار کی او په هرات کی هلتا کی مونږ دویتا نقد امداد ورکو $315 فی کس ور ورکو
او څوک چې د اسناد نه لري بیا اسناد دی حقوقی سره هیڅ مرسته نه کیږي
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلتا کی رجسٹر دی د یو ایس آر سره نو هغه یو ایس آر د شونه ګوري لګیا دی خو زمونږ چې کوم کنسان دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان اپریدی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 224 21 21 201
او اوس هم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي
سلامونه او احترامات د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته مزاب ابراهیمان مپکتیا ولایت نه او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مشلغول ډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو دا تر غواړو چې دا موږ ته سر ورسوي جوړی کې راته نیمګړې پاتې ده نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سر ته ورسوي 10% کارونه یې شوي دي 80% کارونه یې داسې پراته دي موږ غواړو چې موږ ته دا پروژه سر ته ورسیږي
السلام علیکم د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روغ ژوند خوشحاله او د سیا چمې وبم برتنوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومانو په ډیره بدله سوي د افغانستان کې لوږه او قحطی د شوزو او بشري حقوق په شو نه دي زما په نظر دغه مشکلات ټوله رامنځته سوي دي د ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامنځته سوي دي ولې ملګرو ملتونو نسکوله ملګری ملتونه په نامو ملګری ملتونه دې نسکوله سي د پر دغه کسانو باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې همدغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل د چالتای درنیم زر ماشمان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینې کوي هغه کسان ته هیڅ نسوي دا چاغه قدرتمن وي یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینې کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزې ورته پیښوي
سلامونه او نیک هله یو منې په واد يم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې یم نو ایران کې د افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کې ورغول په چا خیدونه وخت وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان
سلامونه کې له خپل کې شروع جوړ ساتنه سره مې زليو هیواد واد افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سیم دا چې کوم ظلم د افغان مجلس سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس یې ځورایي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې تاکین لري نو هغه سره زیات ظلمونه کېږي او کسان سبرګې لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زموږ دغه پیغام خپل چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي نو وسلام
السلام علیکم محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده. ستونزه خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکرې کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکره په همدغه ترتیب روانه وي، او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنې زما څه پر یوې تذکرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسې فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو. چې پر یوه تذکره 50,000-60,000 کلداری، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده، او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي. دا ډېر جبر دی، دا ډېر ظلم دی، دا ډېره بې عدالتي ده، دا ډېره بې انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا یې کوو، درې څلور ګشته زیات و کم ورغلي یو، او تر تقریبا تر 60,000 کلداری پسې زموږ څخه تللي دي چې زه دا تذکره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی، کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به 30,000 حتمن ځي یا څه بالا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشر مل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دغه حق دی محترمو، چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دغه د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د دغو غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي، او په هر سړک باندې د خلکو څخه مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي، او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول چې سې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورور حق و حقدار ته نه رسي.
اوریدونکو د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو، له ژمنې سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شوو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زم حسین د فراده ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو، او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي، او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-2 بله شمېره وایم 0-2-6-4-1-8-1-4 و سلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات استر میسه شغله تایر روشن صاحب تاسو هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وی چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19 شمیره یو ځل بیا وایم 0001428 19 یعنی 0001 1 2 3 4 5 او دویمه افغان بسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8 نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته سبا وخت ترشه چاره شته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب د رکیون د کلی اوسیدونکی یم ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل سپور اسکول کیږي چې بيدرکه شوی ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا بيدرکه شوی ده د ازادي رادیو نه ډیره مننه چرچا ته معلومات وی ورور په دغه شمیره ده موږ خبر رو کی نو شیرینی بخپله و خو ورور کا هغه هم ما ورور ده ورور د ازادي اریو بولس والي ده د کوم کلی اوسیدون کیدا خپل ده اعلان اوري ما ورور از اون در ور سوي قبل یو یو دوسی اعلان اوري ورور نو دا سره موږ سره د همکاري و کی ورور دا سړی درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا وړم علامه مال شورورا
گران ورور ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 0029 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی ورسته بیا 0049 4 9 4 تکرار 0029 و 0 9 4 و 5 9 4.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 8 0 9 8. یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 6 5 9 8 0 9 8. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام الله پوی تاسو لزر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور که په افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 0 0 اویا 8 2 2 اویا 3 4 0 اویا 9 5 3 8 د واټساپ شمېره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې